آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
د کندهار د ارغسان په ولسوالۍ کې د ځمکني ماین په چاودنه کې 15 کس وژل شوي دي. د روسیې جمهور رئیس د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سره په سوچي کې کتلی دي او په نیپال کې پرون بله سخته زلزله شوې ده. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه ده د 1404 نوي کال د ساور د میشتي درويشتمه ده چې د 2015 کال د مې د میشتي در لسمه کېږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه لرو او د امریکا ژغ سرمقاله هم اوریدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شفیع سردار یې تاسو ته اوروو. د کندهار د ارغسان په ولسوالۍ کې د ملکي خلکو د سپرلویو موټر ته د ماین چاودنه سوې، 15 تنه وژل سوي او 3 تنه ټپیان دي. دا پیښه پرون په محلي وخت سهار 9 بجې د معروف او ارغسان د ولسوالیو ترمنځ د لوی لارې په سر سوې ده. د ارغسان ولسوال عبدالغني امریکا ژغ ته وویل چې په ټپیانو کې یوه میرمن او یو ماشوم هم شامل دی چې پولیسو د سپین بولدک د ولسوالۍ روغتون ته انتقال کړي دي. ښاغلی عبدالغني وویل چې د ملکي خلکو موټر د معروف د ولسوالۍ څخه ارغسان ته روان و چې د ناوې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په ایښودل سوي ماین برابر سو.
په افغانستان کې د مخدره موادو د استعمال په باب یوه نوې سروې چې تیر کال سوی شی چې په مخدره موادو د معتادو کسانو شمیر 3 میلیون تنو ته رسیدلی دی. دا سروې چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د قانون د ټینګښت د ادارې په مرسته سوې ده. ښیي چې د 2012 او 2014 کلونو په موده کې په افغانستان کې تر 1.5 میلیون پورې نوي کسان په مخدره موادو معتاد سوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې د پرون د سه شنبې په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د یوکراین، سوریې او ایران په اړه سپینې اوازې خبرې کړي دي. هغه ویل چې دا مهمه ده چې تماسونه باید موجود وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د سوچي په تفریحي ښار کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره په یوه ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې دا خبرې د ډیر مهم وخت په منځ کې سوي دي. مخکې له دې چې ښاغلی کیری د روسیې د جمهور رئیس پوتین سره وګوري، هغه د لاروف سره 4 ساعته په خبرو بوخت و. کیری وویل چې زه د ښاغلي پوتین څخه له دې کبله ممنون یم چې هغه دې خبرو ته په کافي اندازه وخت اهدا کړ. هغه وویل چې د داسې مستقیمو خبرو ځای هیڅ شی نسی نیولی چې په مهمو او پیچلو سیاسي او جغرافیایي مسایلو باندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې کیری او ښاغلي پوتین به په دوه اړخیز او سیمه ییزو مسایلو باندې بشپړ بحثونه وکړي چې پکې به د یمن او لیبیا حالات هم شامل وي او د امریکا نظر به واضح او څرګند کړي.
په نیپال کې پرون د سه شنبې په ورځ په محلي وخت وختي ماپښین یو بل قوي زلزله سوې ده چې لږ تر لږه 1000 کسه پکې مړه سوي دي. هغه هیواد تر اوسه لا د هغې ډېرې زورورې زلزلې د مړو او زخمیانو د راغونډولو څخه نه دی فارغ سوی چې 3 اونۍ مخکې وسوه او اوس دا دې بلې زورورې زلزلې چې 9.3 درجې قوي وه وواهه. د نیپال د کورنیو چارو وزارت رپورټ ورکړی دی چې په دې وروستۍ زلزله کې څه د پاسه 1100 کسه زخمي سوي هم دي. د امریکا د زلزلو سنجولو مرکز ویل دی چې د دې زلزلې اصلي مرکز د نیپال د پایتخت کټمنډو څخه تقریبا 80 کیلومتره لیرې و. د دې زلزلې څخه وروسته وروستي قوي تکانونه هم راغلل چې په هند کې هم ځینې سیمې ولرزولې او هلته یې لږ تر لږه 4 کسه ووژل او په تیبت کې 1 کس په دې زلزله کې مړ سوی دی. د ماشومانو د ژغورنې د نړیوالې مؤسسې یوه کارکوونکي صدرشان شریستا امریکا ژغ ته وویل چې کله چې دا زلزله وسوه دی په کټمنډو کې په یوه روغتون کې و او د دې زلزلې ودانۍ ته څه تاوان نه دی رسیدلی، مګر کله چې دی راووت نو نوري ودانه ولیدلې چې نړیدلې وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکوه. امریکای چارواکو ویلي دي چې په نیپال کې د امریکا د عسکرو یو هلیکوپټر چې په هغه هیواد کې د وروستیو زلزلو ځپلو سره د ژغورنې چارې ترسره کولې ورکه سوې ده. د امریکا د آرام سمندر د قومندانۍ نطاق د پوځ جګړن ډیو ایستبرن وویل چې دغه هلیکوپټر پرون د سېشنبې په ورځ په محلي وخت د شپې د 10 بجو په شاوخوا کې هغه وخت ورکه سوه چې د شارلي کوټ کلي ته نږدې د بشري مرستو رسولو او د ژغورنې چارې ترسره کولې. د هغه سیمه د په پرونی زلزلہ کې چې قوت یې 0.3 درجه وو ډیره سخته ځپل شوې ده. د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي وویل چې په دې هلیکوپټر کې ټول اته کسس پاره و، چې شپږ امریکایي اسکار او دوه نیپالی ملکیان و. هغه وویل چې په دې اړه چې دې هلیکوپټر دې ټکر کړی وي دا اوس کوم شواهد نشته. د نیپال د پوځ اسکار په لګرځي چې د هلیکوپټر پیدا کړي، مګر تر اوسه یې د هغې کومه نشانه نه ده لیدلې او چارواکي وایي چې هغه به په کومه غرنۍ وادي کې راښکته شوی وي او رادیو به یې هلته کار نسی کولای.
د امریکا د زروي امنیت چارواکو پروند سه شنبه په ورځ کانګرس ته وویل چې د چین سره د زروي همکاري د تړون نوې کول د امریکا د متحده ایالاتو د پاره ډیر شلار ده چې د چین د زروي وسلو د نخپرې دو سوابق به تر کې او په هغه باندې اثر رسوخ وکړي. د امریکا د هوایي قواو متقاعد د ګر جنرال فرانک کلاتس وویل چې کده مخکنی تړون په ځای موږ بل تړون لاسلیک نکو نو موږ به د چین د زروي به وسلې کېدو په فعالیتونو باندې خپل اثر رسوخ بایلو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د کانګرس څخه غوښتنه وکړه چې د دغه دیش کلن تړون د نوي کېدو پیشنهاد منزور کړي او ویلي دي چې هغه به د زروي وسلو د نخ پرېدو د تعهدات په بنسټ د چین سره د سولې ایزي زروي همکاري جامع او هر اړخیز چوکاټ برابر کړي.
دروتنو سومالیانو پرون د سیشن به پورز د نیویارک په یو محکمه کې په دې اقرار وکړ چې د القاعده مربوطي تروریستي ډلې الشباب په ملاتړ د سیسې کولې. هغوی دا اقرار په داسې حال کې وکړ چې یو منصفه هیئت د هغوی د محاکمه د پاره جوړېونکې و. په دې اقرار سره دغه دروتنو د عمرې بند د سزاګانو څخه ځانونه وژغورل او اوس به په هر یو باندې د 15 کالو بند سزا راووزي.
ملګرو ملتونو د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د حکومتونو څخه غوښتنه چې د هغو زرګونو مهاجرو د سارنې او ژغورنې هلې ځلې زیاتې کړي چې ویل کېږي د اندامان د سمندرګي او د ملکا د ابناګانو ترمنځ د قاچاقونکو په کښتیو کې بند پاتې دي.
او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د سېشنبه په ورځ امریکایانو ته خبرداري ورکړ چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د غربت او مسکینۍ په لمنځه وړلو کې ډېر څه وکړي او د دې هیواد د شتمنیو او د شتمنو او منځنۍ طبقې او نیسمنو خلکو ترمنځ دي د عایداتو په پرتلې په برابرولو کې کار وکړي. شغل اوباما په واشنگتن کې د جورج ټاون په پوهنتون کې د هغه کانفرنس په سټیج باندې د صد پاسه یو ساعت لپاره ناست و چې د خواري او نیسمنۍ په اړه جورج سوي وو او په زیاتو مسایلو باندې وژغید او وی وی چې داسې هیڅ ډول دلیل نشته چې د نړۍ تر ټولو شتمن او نیکمرغه هیواد د یوې مساویانه ټولنې په منځ راوړل کې زیات کارونه کار ونه کړی سي. شغل اوباما وویل چې که کومه فیصله وکړو چې د خواري او د غربت د کمولو د پاره کار وکړو نو د امریکا متحده ایالات د کار کولای سي، مګر هغه وویل چې دغه هیواد د دې سوال سره مخامخ دی چې هغه به دا کار تر کومې اندازې پورې کوي. شغل اوباما وویل چې هیڅوک نه غواړي چې غریب او مسکین وي، مګر هغوی عموما په مسکینۍ کې پیدا سوی دي یا د ژوند په لومړیو کلونو کې د ستونزو سره مخامخ سوی دي ځکه چې مور او پلار یې کارونه نه درلودل، شوونځي یې سم مجهز نه و یا دا چې پلرونه یې په ټولنه کې ځای نه درلود. چې خپله اوباما هم د تنکیتوب په وخت کې د دې حالت سره مخامخ وو. هغه وویل چې دا سخت ده چې څوک دې مسکین وي، هیڅوک نه غواړي چې مسکین وي، دا د خواشینۍ وړ او سخت حالت دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو واورېدل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سوابریدل درنو اوریدونکو په مکړې زموږ د خبرونې رپورټه. د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي کچيري په یمن کې د تیلو په وارداتو باندې لګیدلې محدودیتونه لري نه کړی سي، نو په هغه ملک کې به ممکن په لسګونو زره ماشومان مړ سي. د امریکا ژغ خبريالي لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه رپورټ لیږلی دی.
د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو د وزي صندوق یو نتا کریستوف بولیراک وایي چې د یمن تیل ممکن په یوې هفته کې ختم شي. هغه وایي
If restrictions on the commercial imports of food and fuel continue, then it will kill more children.
که چاره په تجارتي وارداتي تیلو او خوراکي موادو باندې محدودیتونه دوام پیدا کاندي، نو دا به پراتلونکو میاشتو کې د بمونو او د ډزو نه زیات ماشومان ووژني. هغه له بولی را کوي چې پراتلونکو درو میاشتو کې به په یمن کې تقریبا 160 زره ماشومان د سخت لوګي سره مخامخ شي. هغه دا هم ویلي دي چې همدا اوس په یمن کې تقریبا 2.5 میلیونه ماشومان د اسهال او د نورو مرزونو د خطر سره مخامخ دي، او کچره تیل په وخت راون رسیږي نو ښاروالۍ به بیا د دې قابلیتونه لري چې د خلکو کورونو ته په بمبو کې پاکې اوبه پمپ کړي. د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو د وزي صندوق دغه نتا ښاغلی بولی راک وایي چې په ټول ملک کې د واکسین مرکزونو تقریبا خپل کارونه بند کړي دي، او دې ماشومان د نمونیا او د سرخکانو د مرضونو سره مخامخ کړي. هغه وایي
In this difficult situation, UNICEF is delivering vital health, nutrition, water, sanitation and
protection. UNICEF په دې سختو شرایطو کې هلته په ټول ملک کې اوبه، خوراکي او طبي مواد تقسیم کړي دي، او هم په ټول ملک کې حفاظتي خدمات برابر کړي. په هر حال زنو سیمو ته د بشري مرستو پر رسولو کې فوق العاده زیات مشکلات شته دي، ځکه چې اکثرا په یمن کې وسلوال ډلې د دوی مخه بندي، حال دا چې هلته خلک زمونږ بشري مرستو ته سخت احتیاج دي. یمن د شخړو نه مخکې تقریبا 90% خپل تیل او خوراکي مواد د خارج نه راواردول. د کم وخت نه چې په یمن کې شخړې پیل شوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه ملک ته په ټولو وارداتي مالونو د تفتیش پریکړه په دې خاطر کړې چې هغه ملک ته د وسلو د انتقال مخه بند کړي. نړیوالې صحي ټولنې د رپورټ له مخې ویل کېږي چې د مارچ د 19 نه بیا د می تر 30 نیټې پورې په یمن کې تقریبا 1,409 نمړه او د 6,000 نه زیات زخمی شوي دي. په دغو زخمی شو او وژل شو کسانو کې زیاتې ملکیان دي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدي، او اوس په مکړې دی رپورت. د افغانستان او امریکا یو ګډه سروې چې په 2014 کال کې تر سره شوې شي، 3 میلیونه افغانان په نشو روږدي، چې پکې 1 میلیون ماشومان او اوه په سلو کې میرمنې شامل دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
دا سروې چې د افغانستان په سلور ویشتو ولایتونو کې تر سره شوې خي چې پر نشې توکو د روغ د کسانو دیار لسلنه په کلیو کې او 15% په خارونو کې ژوند کوي. د غراس په دې سروې کې راغلي چې د افغانستان په کچا یو لسلنه خلک پر اپینو، مورفینو او هیروینو روغ دي. دغه سروې جزئیات د سه شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د عامه روغتیا او د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو لخوا خبريالانو ته وړاندې شول. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل
سروې کونونی رقم
سرسام اوري افزوي. اوسنۍ سروې د افغانستان د کلیو او خارونو په اوسیدونکو کې د مخدره موادو د کارونکو په شمیر کې بې ساري زیاتوالی ښیي. په 2015 کال کې د روغ د شمیر 900 زرو ته رسید. دا شمیره په 2009 کال کې 1 میلیون ته لوړه شوه، او په 2012 کال کې 1.6 میلیون ته لوړه شوه، او په خواشینۍ سره په 2014 کال کې دا شمیره 3 میلیون ته لوړه شوې ده، چې خورا د اندېښنې وړ ده.
شه.
خغل فیروز وای پر نشو د روغ د کسانو زیاته برخه ځوانان دي او زیاته کړه چې په افغانستان کې ناامنی، بیکاری او نشئی توکو ته آسان لاسرسي هغه لاملونه دي چې د روغ د کسانو په شمیر کې زیاتوالی راوسته دي. د امیر روغتیا وزیر ویل پر نشو د روغ د کسانو په دغه شمیره کې 1,000,000 ماشومان او 1,000,000 میرمنې هم شامل دي. د غراز د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې او د قانون د تنفیذ د برخې مرستیال ویلیام براونفیلد د سروې په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال په افغانستان کې د نشئی توکو پر وړاندې لسکل نه مبارزه ناکامه وبلله او په دې برخه کې د نړیوالو پر جدي همکاري او مبارزې ټینګار وکړ. خغلی براونفیلد د نشئی توکو ستونزه نړیواله وبلله او ویل
This survey suggests drug use is an Afghan problem, an American problem, and a problem for all.
دا سروي وړاندیز کوي چې د نشئی توکو استعمال یو افغاني ستونزه ده، یو امریکایي ستونزه ده، او د ټولو هغو 159 هیوادونو لپاره ستونزه ده چې په ملګری ملتونو کې استازي لري. دا یو بهرنی ستونزه نه ده، دا یو ملي ستونزه ده، او دا نه یوازې د پولیس ستونزه ده، بلکې دا د پوهنې، ټولنې، روغتیا او اقتصادي برخو کې ستونزه ده.
care problem and an economic problem.
خغلی براونفیلد له افغان حکومت سره د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه کې د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ او د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه وغوښتل چې په دې مبارزه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. اوس مهال په افغانستان کې پر 215,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل کیږي چې ورڅخه د نړۍ په کچه 90% اپین ترلاسه کیږي. په افغانستان کې نشئی توکو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې اکثره نشیان یا پر اپینو روږدي شي او یا له اپینو نور جوړ شوي نشئی توکي وکاروي. د امنیت روغتیا وزارت د چارواکو پر وینا د وزارت د افغانستان په کچه د روغ د درملنې لپاره له 100 زیات روغتیايي مرکزونه جوړ کړي دي چې په هر کال کې له 15,000 نه نیولې تر 15,000 روغ د درملنې ظرفیت لري. دا چارواکي وایي په افغانستان کې بیکاری، ناامنی او نشئی توکو ته آسان لاسرسی د دې لامل کیږي چې اکثر نشیان له درملنې وروسته بیرته نشئی توکو ته مخه کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
ټولند خبرونه د کندهار د ارغسان په ولسوالۍ کې د ملکی خلکو د سپرلوی موټر ته د ماين 14 سوي 15 تنه وجل سوي او درې تنه ټپيان دي. د پېښه پرون په محلي وخت سهار 9 بجې د معروف او ارغسان د ولسوالۍ ترمنځ د لوی لارې پر سر سوي ده. په افغانستان کې د مخدره موادو د استعمال په باب یو نوې سروې شي چې تیر کال په مخدره موادو د محتادو کسانو شمیر 3,000,000 تنو ته لوړ سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې د پرون د سې شنبې په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د یوکراین، سوریې او ایران په اړه سپینې اوازې خبرې کړې دي. هغه وویل چې دا مهمه ده چې تماسونه باید موجود وي. په نیپال کې پرون د سې شنبې په ورځ په محلي وخت د ماپښین یو بله قوي زلزله وسوله چې لږ تر لږه 140 کسه پکې مړه سوي دي. هغه هیواد تر اوسه لا د هغې ډېرې زورورې زلزلې د مړو او زخمیانو د راغونډولو څخه نه دی فارغ سوی چې درې اونۍ مخکې وسوه، او اوس دا دی د بلې زلزلې چې 3.3 درجې قوي وه وواهه. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په نیپال کې د امریکا د عسکرو یو هلیکوپټر چې په هغه هیواد کې د وروستیو زلزلو ځپلو سره د ژغورنې چارې ترسره کولې ورکه سوې ده. د امریکا د ضروري امنیت چارواکو پرون د سې شنبې په ورځ کانګریس ته وویل چې د چین سره د ضروري همکارۍ د تړون نوې کول د امریکا د متحده ایالاتو دپاره ډېره ښه لاره ده چې د چین د ضروري وسلو د نه خپرېدو سوابق بهتره کړي او په هغه باندې اثر رسوخ وکړي. دروتنو سومالیایانو پرون د سې شنبې په ورځ د نیویارک په یو محکمه کې په دې اقرار وکړ چې د القاعده مربوطې تروریستي ډلې الشباب هم لاتړې د سیسې کولې، او ملګرو ملتونو د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د حکومتونو څخه غوښتي دي چې د هغو زرګونو مهاجرو د څارنې او ژغورنې هلې ځلې زیاتې کړي چې ویل کیږي د اندامان د سمندرګي د ملکا د ابناګانو ترمنځ د قاچاق وړونکو په کښتیو کې بند پاتې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا راډیو اوري. دا اونۍ د امریکا د کانګرس پر غړو باندې زیات فشار دی چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پر هغه پالیسۍ باندې رایه ګیري وکړي چې آیا کولی سي چې دغه اداره د ټلیفونو د مکالمو په هکله معلومات غونډ کړي او کنه. د کانګرس غړي به یا دغه پالیسۍ تمدیدوي او یا به اصلاحات پکښې راولي. د ملي امنیت د ادارې د څار پروګرام د رواني میاشتې په پای کې ختمیږي. د امریکا د فدرالي حکومت د استناف محکمې د ملي امنیت د ادارې لخوا د معلوماتو د راټولولو پروګرام غیر قانوني وګڼي، خو د پروګرام د لغوه کولو امر یې لا نه دی ورکړی. پام وکړئ په دې هکله یو رپورټ ته چې زه به یې تاسو ته وړاندې کړم. حتی د تیرې اونۍ د محکمې د پریکړې وروسته د امریکا د کانګرس ځینو غړو د امریکا د ملي امنیت د ادارې د څار په پروګرام کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله. د سنا د قضایي چارو د کمیټې لوړ پوړي سناتور پاتریک لیه داسې وویل:
I believe we have to protect our national security, but we also have to protect our civil liberties, which make us unique as a country.
زه په دې باور یم چې موږ باید خپل ملي امنیت خوندي کړو، خو موږ باید خپل مدني ازادۍ هم وساتو چې دغه ازادۍ موږ د یو هیواد په توګه بې نظیره معرفي کوي. د امریکا د ملي امنیت د ادارې د څار پروګرام د دغې ادارې د پخواني قراردادي او فراري ایډوارد سنوډن لخوا افشا سو. دې خبر یوه غوغا رامنځته کړه کله چې امریکایان په دې خبر شول چې د دوی مکالمې د یوې امریکایي امنیتي ادارې لخوا څارل کیږي. تېر کال ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې تغییرات به راولي او یو نوی روش به پیل کړي. ولسمشر اوباما داسې وویل:
The United States is not spying on ordinary people who don't threaten our national security.
د امریکا متحده ایالات پر عادي خلکو باندې چې زموږ ملي امنیت ته ګواښ نه پېښوي جاسوسي نه کوي، او موږ د خپلو پالیسیو او طرزالعملونو په جوړولو کې د خلکو د خصوصیاتو په هکله اندېښنو ته پام کوو. د ملي امنیت د ادارې د څار پروګرام د رپورټونو له مخې د ټلیفونو معلومات راټولوي او ساتي، خو د ټلیفونو محتویات نه ساتل کیږي. د محکمې د پریکړې وروسته څو جمهوري غوښتونکو د سنا په مجلس کې د ملي امنیت د ادارې د پروګرام ملاتړ وکړي. یو له دغو جمهوري غوښتونکو کله جملې څخه د سنا د اکثریت مشر سناتور مچ میکانل وو. هغه داسې وویل:
The NSA can find connections from known terrorists overseas.
د ملي امنیت اداره کولای سي چې په بهر کې د ترهګرو ارتباطات وڅاري او پیدا کړي، او بیا یې په امریکا کې د ممکنه ترهګرو سره وصل کړي. د دې پروګرام مخالفین یا غواړي چې د دې پروګرام څخه تیر سي، او یا غواړي چې د دې کار ترسره کول ډیر ګران کړي. د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې رئیس ریچارډ بور وایي چې د دې پروګرام ختمول د تصور وړ خبره نه ده. بور داسې وایي:
We're going to keep America safe. We're not going to let it revert back to where we're supposed to
be. موږ به امریکا خوندي وساتو. موږ به بیرته یو داسې حالت ته ستانه نه سو چې د سپتمبر د 18 نیټې په شان بیرته آسیب پذیر سو. خو د سناتور ران پال په شان نور بیا د ملي امنیت پروګرام د خلکو خصوصیاتو ته یو ګواښ ګڼي. هغه داسې وایي:
I say the phone records of law-abiding citizens are none of their damn.
زه وایم چې د هغو اتباعو د ټلیفون سره د دوی هیڅ کار نشته چې د قانون احترام لري. ولسمشر اوباما وویل چې دا چې پر دې مسلې باندې باس کیږي دا ښیي چې امریکا شفافیت ته تعهد لري. ولسمشر اوباما داسې وویل:
No one expects China to have an open debate about their surveillance programs or Russia to take
هیڅوک د چین څخه دا تمه نه لري چې د خپل څار د پروګرامونو په هکله داسې بحثونه وکړي، نه یې د روسیې څخه لري چې د خپلو اتباعو د خصوصیاتو اندېښنې په پام کې ونیسي. خو یاد مو اوسه چې موږ ته نړۍ په بله سترګه ګوري، ځکه موږ د انسان د شان و شوکت او د خصوصیاتو د ژغورلو په برخه کې په نړۍ کې ستر مدافعین یو. د یادونې وړ ده چې زیات شمېر دا تمه لري چې د امریکا ستره محکمه به بالاخره دا پریکړه وکړي چې د ملي امنیت د څار پروګرام د اساسي قانون په چوکاټ کې دي او کنه. خو په عین وخت کې کانګرس ښایي دغه پروګرام یا تمدید او یا هم اصلاح کړي. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو غړي وایي چې د ملي امنیت او مدني ازادیو مسایل دواړه ډیر ارزښت لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جنگ او کورنی جنگ د پرله پسې څپو نه وروسته افغانان مهاجر شولو او دننه په هیواد کې بې کوره شولو، خو اوس نه بیرته خپل وطن ته راستنیږي او امریکا ورسره د خپلې وسې پورې مرسته کوي. د نفوسو مهاجرو او پناه غوښتونکو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سایمن هنشاو کابل ته تللی دی چې هلته د اپریل د 15 نیټې نه تر 20 نیټې پورې د امریکا د بشري مرستې په پروګرامونو باندې کره کتنه وکړله او وطن ته د راستنېدونکو مهاجرو او دننه په هیواد کې د بیزا شوو کسانو سره مرستې په برخه کې د همکارۍ په باره کې د افغان ملګرو ملتونو د بین المللي او غیر دولتي موسسو د چارواکو سره خبرې وکړلې. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هنشاو د افغانستان د اسلامي جمهوریت حکومت د هغې ژمنې له کابله وستایي چې غواړي د ننه په هیواد کې د بې کوره شوو کسانو سره مرسته وکړي او د هغو کوششونو سره د دوامدارې مرستې وعده وکړه چې غواړي هغه نږدې 6 میلیونه مهاجر بیرته په هیواد کې نمیشته کړي چې د 2002 کال نه را په دې خوا افغانستان ته راستانه شوي دي. د هم افغانستان په دې وستایي چې د مهاجرو لپاره یې خپل ستراتیجي عملي کړې ده او دا یې هم ومنله چې د پاکستان او ایران حکومتونه افغانستان ته د مهاجرو د راستنېدو لپاره شرایط برابروي او راستنېدونکو مهاجرو ته د هیواد د پرمختګ ملي پلانونو کې مدغم کړي. خاغلی اهنشاو د بین المللي او د افغان د بیلابیلو موسسو د خپلو انډولانو سره د غونډو په ترڅ کې په هغو پروګرامونو باندې هم خبرې وکړلې چې امریکایي تمویلوي چې په دې کې د څکلو پاکې اوبه، حفظ الصحه، د بېځای شوو خلکو ژغورنه او ورسره مرسته کول او نور پروګرامونه شامل دي چې د هغو ښځو او نجونو سره مرسته کوي او تقویه کوي چې د ستونزو سره مخامخ وي. نو دا دارنګه کوششونه دي چې غواړي د هغه تاوتریخوالي سره مبارزه وکړي چې د جنس په اساس کېږي، ښځو ته په تجارت او د اساسي سواد په برخه کې روزنه ورکوله کېږي. امریکا افغانستان ته د بشري مرستو په ورکولو کې په سر کې راځي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د نفوسو مهاجرو او پناه غوښتونکو د دفتر د 2014 مالي کال کې 100 میلیونه ډالر مرسته کړې وه چې په سیمه کې افغان مهاجرو سره مرسته وشي چې په دې کې هیواد ته بیرته د دوی راګرځېدل شامل دي. د بهرنیو چارو د وزارت د نفوسو مهاجرو او پناه غوښتونکو دفتر د پاکستان، افغانستان د حکومتونو، د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې، د سره صلیب د بین المللي کمیټې، د سره میاشتې، د پناه غوښتونکو لپاره بین المللي موسسې او غیر دولتي موسسو سره له نږدې نه کار کوي چې په درسته سیمه کې د هغو افغانانو سره مرسته کوي چې د جنگ قربانیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هنشاو وویل د افغانستان راتلونکي سوله او سوکالي د خپلو ټولو خلکو کامیابۍ پورې تړلې ده چې په دې کې ټول هغه خلک شامل دي چې د کلونو کلونو د جنگ په علت بې کوره شوي دي. افغانستان ته د ګڼ شمېر مهاجرو راستنېدل د هغه باور قوي څرګندونه ده چې د هیواد په راتلونکي لري.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څنګې به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قا
قدر منوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پام دی ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو خدمت کیو. اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په دې کې به ژیلا جان سمې تاسو ته خپل خبرونه معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.